د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرار الله مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت د غرمې یوه بجه شوي. په دې ګړې کې د نورو راپورونو تر څنګ اورئ. په پاکستان کې بارانونو مرګ جوب لاړولې. همداراز په پاکستان کې د سیاسي کړکیچ په اړه هم رپورټ لرو. په وروستۍ نیمایي کې ونیزه خپرونه سندرې جادوګری به هم اورئ. خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي پلومبه د مشال خبرونو سرټکی. په پاکستان کې دریو هفتو کې د پشکال بارانونو اویا کسان وجلی او یو سلو لسی جوبل کړي. امریکا وایي په کونړ ولایت کې د داعش مشر ابو سید وجلی. روس خبرداري کړی دی چې په امریکا کې د دوی کوم سفارتي ودانې ضبط شوي. د هغې د واپسۍ په لړ کې به د امریکا هیڅ شرطونه ونه مني. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزي قامي ادارې ان ډي ام اي وایي چې په تیرو دریو هفتو کې د پشکال د بارانونو سیلابونو لامل په دغه هیواد کې اویا کسان وجل شوي. یادې ادارې تیر ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي دي چې یو سلو لس کسان روبل شوي. هم دي خو د هغوی د صحي حالت په اړه تفصیل نه دی ورکړی. د راپور له مخه په خیبر پښتونخوا کې یولس، په سند صوبه کې شپږ، په بلوچستان کې اتلس، په کشمیر کې یو، په قبایلی سیمو کې سلور، او د خودو ماشومانو په ګډون په پنجاب صوبه کې دیرش کسان وجل شوي دي. د راپور له مخه د غبارانونو او سیلابونو دوه نوي کورونه ویجاړ کړي چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا او کشمیر کې دي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري عابد سعید د یو شمیر قبایلی سیمو د پولیټیکل چارواکو د تبادلو حکم کړی دی. مشال ریډیو ته په یو استول شوي نوټیفیکیشن کې راغلی چې د شمالي وزیرستان د اسیسټنټ پولیټیکل افسر انور خان شیرانی پر ځای د اف آر ټانک اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ تیمور خان اپریدی تعینات شوی. بلخوا د جنوبي وزیرستان د واڼی د اسیسټنټ پولیټیکل افسر محمد شعیب خان پر ځای د تورغر ضلع د اسیسټنټ کمشنر عمر اصغر خان تعیناتی شوی ده. دارنګ د کرمې قبایلي سیمې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ شاهد علي پر ځای د اکبر افتخار احمد، د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ جمرود ضیاء الرحمن پر ځای د محمد ریاض، د ارشد جمیل تعیناتی په بر ورغزو کې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ، او په باجوړ کې د عارف خان تعیناتی د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ په توګه شوې ده. د دې نه علاوه په فاټا سیکریټریټ کې هم یو د یو شمیر چارواکو تبادله شوې دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې د کورمسخیلو قبیلې شپېته کسان تر اوسه پورې د اف سی آر د اجتماعي ذمهوارۍ د قانون تر مخه د دوی په ولکه کې دي. د نوموړي په وینا دغه قبیلي مشران او ځوانان د روان کال د جون په 18مه او 13مه نیټه د اف سی آر د قانون تر لاندې هغه وخت کې رفتار کړل شول چې د واڼی هسپتال کې د دوایانو ګودام او د ګاډو ودرولو ځای ترڅنګ اور لګېدو او دوه امبولانس یې وسوځولې. پولیټیکل ایجنټ وویل چې په دې نیول شوو کسانو کې اته مطلوب کسان پوست ته حواله کړل شوي او پنځه څلوېښت قبایلي مشران ډېر اسمیل خان جیل ته استول شوي دي. او پاتې چې پکې ځوانان هم شامل دي د واڼی په پولیټیکل حوالات کې بندي. ظفرالاسلام وایي چې تر کومې ذمهوار کسان نوي حواله کړل شوي د کورمسخیلو قبیلي دغه کسان به د دوی سره وي. بلخوا د فاټا د وکیلانو اتحادیې پخواني مشر اعجاز مومن ویلي چې دا ګام غیر قانوني دی او باید یاد قبیله دا اقدام په اعلی عدالتونو کې چیلنج کړي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د حج لپاره به سعودي عرب ته پروازونه د رواني میاشتې په 23مه نیټه پیل شي او د راتلونکي میاشتې تر 26مه نیټې پورې به دا لړۍ جاري وي. وزارت زیاتوي چې د جولای په 23مه نیټه به ډومبې پرواز د اسلام آباد د مدینې ته روانېږي. د چارواکو په خبره حجیان د خپلو پروازونو تفصیل په www.hajinfo.org کتلی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرشوي مشر سیاستوال عبدالرحیم مندوخیل د قامي سملای په 218مه خالص شوې څوکۍ ټاکنې نن کیږي. د کوټي چاغي په دې حلقه د وټونو اچولو عمل سهار راهیسې روان دی. د قامي سملای پر دغه څوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند امیدوارانو ترمنځ مقابله روانه ده. د انتخاباتو پر مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې بلوچستان د دوی د توجه لوی مرکز دی او د ترقی په مت کې د صوبې ولس د نورو شوبو سره برابرول د دوی لوی مقصد دی. نو موري دا خبره تیر ورځ د بلوچستان د دورې پر مهال په کوټه کې وکړه. پر دې مهال په صوبه کې د امنیت ساتونکو ادارو لخوا د پاکستان د پوز مشر ته په تفصیل سره بریفینګ ورکول شوی دی. دا خبره تیر ماښام په کوټه کې د پاکستان د پوز د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په جاري شوي یو بیان کې شوی. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش مشر په کونړ ولایت کې په هوایي بریدونو کې وژلی. د یاد وزارت ویاند ډانا وایټ پر وویل امریکایي ځواکونو د تیرې نهې په ورځ په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت امیر ابو سید د دې ډلې په مرکز په هوایي حمله کې ووژلو. میرمن وایټ زیاته کړه چې په دې هوایي حمله کې د داعش نور وسلوال هم وژل شوي. په افغانستان کې د داعش د وسلوالو یو مشر حافظ سعید یو کال مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل شو. د روان کال په سپرلي کې د دې ډلې بل مشر عبدالحسیب هم په ورته عملیاتو کې وژل شوی و. روس خبرداري کړې ده چې په امریکا کې د دوی کوم سفارتي ودانۍ ضبط شوې ده هغې د واپسۍ په لړ کې به د امریکا هیڅ شرطونه ونه مني. د کریمنل لخوا دا خبرداري پس له هغې رامنځته شو چې امریکایي ټلویزیون سی این این سره په خبرو کې د ښاغلي ټرمپ یو سلاکار ویلي وو چې د روس د ضبط شوې سفارتي ودانۍ واپسۍ په جنوب مغربي شام کې د امریکا او روس ترمنځ شوې د ډزبندۍ معاهدې کامیابۍ سره مشروطه ده. خو د کریمنل ویان دیمیتری پیسکو ویلي دي چې د سفارتي ودانۍ واپسۍ باید غیر مشروطه وي ځکه چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف ورزی ده. تیر کال دسمبر کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما په نیویارک او میریلند ریاست کې د روس د دوه سفارتي ودانو د ضبط کولو او 15 روسي سفارتکارانو ته د ملک نه د جاسوسۍ په تور د وتو حکم کړی و. د مشال خبرونو پای.
اورونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې مجید بابا وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اورې په پاکستان کې وروسته یو بارانونو لزګونه کسانو ته مرګ جوړ لاړولې او یو کارپو وایي که مقتدر قوتونه د وزیر اعظم نواز شریف په لرې کولو کې کامیاب شول نو دا به جمهوریت ته تاوان ورسوي ځکه چې دغه قوتونو ته به بیا بل وزیر اعظم لرې کول هم ګران نه وي.
نو دا به جمهوریت ته په دې رنګ باندې نقصان پرېوځي چې سبا بل کم هم جماعت راشي. نو دغه قوتونه چې هغه د نواز شریف په خلاف راوچت شوي دي هغه به بیا راوچتېږي.
د پاکستان د قومي اسمبلی پر حلقه ان 218 کوټه چاغي باندې انتخابات د نن سهار رئیس روان دي او په خوست کې ډیرا وزیرستاني کډوال وای
سر دینیش کاره ارمینا کې پراتی دي دینیش بال باز چورا اورما وسوال دینیش داد حکومت لا غشتره د چې میشه د اسمر او د اورې دلی داد او د اورې دلی نور دینیش وطن صفه سوای دی ویزا خپل وطن تاواله جن.
او د نن په سندره جادوګر خبرونه کې د سندرغاړي فرزانه ژوند فن پاړه حال درکوو یو څو سندره به یې هم در خبرو.
لارې چې کومو حمید نومیدو دا راغلی د بار وطن زما په فکر ننګرهار نو راغلی
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال لړۍ سره اوسئ. مشال لډیو ته غوګسته یو سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې پاکستان کې له قدرتي پتونو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو درې اونیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو له امله سیلابونه راوتي چې تر دې دمه یې لږ تر لږه او یا کسان وژلي او یو سل لس نور جی جوبل کړي دي. دغه ادارې تیر ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغو بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالی زیان هم اړولې او په بیلابیلو سیمو کې یې نږدې 92 کورونه ته هم زیان رسولې دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال نه کوي.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي چې سږ کال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو نږدې درې اونیو کې لږ تر لږه اویا کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 110 کسان ټپیان شوي هم دي خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي چې باران نو سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 11، په سند کې شپږ، بلوچستان کې 13، پاکستاني کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې 4 او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي چې په هغوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو سیلابونو 92 کورونه هم له منځه وړي چې ډېری یې په خیبر پختونخوا او پاکستاني کشمیر کې دي. راپور کاږي د بارانونو په نتیجه کې سیلاب د پنجاب په ګجرات سیمه کې یو پل ته هم زیان رسولی او همداشان په ګلګت بلتستان کې د ګلګت سکردو پر لویه لار ځای پر ځای ځمکه هم ښویدلې ده چې لاره یې بنده کړې وه. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګوب لاړوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وه چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه او تر 2 میلیون زیات یې اغېزمن کړي او همداشانې زرګونه جریبه تیار فصلونه له منځې وړي وه. د یادونې وړ ده چې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته یې لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او همداشانې په روانه میاشت کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداری هم ورکړی دی.
تاسو زموږ د خبریال په راپور کې واورېدل چې پاکستان کې په دې وروستیو او درې اونیو کې سیلابونو څومره خلکو ته مالی او زادی تاوانونه اړولی دي. زو اسلام آباد ته خپل د کیوړه شند مخلو
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال لړو ته غوږیست اوریدونکو د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو تر یوې غونډې وروسته د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې له پارلمان او قوم سره د کړي ژمنه پوره کړي او له خپلې دندې د استعفا ورکړي. له بلې خوا بیا نواز شریف ویلي دي چې د جمهوریت پر ضد د سازش کوونکو په وینا به هیڅکله هم واک پرېنږدي. دا چې په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ ته دغه هیواد کارپوهان څرنګه ګوري د سیراج ظهیر په دې راپور کې وو.
د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره جوړ جی آی ټی یا د ګډ پلټنی ډلې لخوا په سپریم کورټ کې رپورټ جمع کول وروسته که یو خوا مخالف ګوندونه له وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کوي چې له خپل چوکۍ استعفا ورکړي او بل وزیر اعظم راولي، نو بل پلو د وفاقي کابینې غړي او جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د جمهوریت په ځای ساتلو لپاره باید چې وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورنه کړي. د پاکستان د سیاسي چارو او قانوني چارو تجزیه کاران د ملک د موجوده صورتحال په رڼا کې د حالاتو ته څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار اجمل خټک کشر نو پوښتل، نو هغه وویل که وزیر اعظم نواز شریف په دې طریقه د خپل چوکۍ نه لرې کړی شو نو د دې نه به جمهوریت ته زیان ورسي.
د نواز شریف صاحب چې کم سرتیزی داغه سزا ورکولو د پاره دا ټول خبرې اترې مخه راغلي دي، نو هغه قوتونه چې هغه واقعي په جمهوریت باندې یقین لري هغه وایي چې دغه سي دا خبره کامیاب شي چې نواز شریف دغه سي بې عزت او لاړ شي لکه دینه مخ کې ګیلانی صاحب لاړو، نو دا به جمهوریت ته په دې رنګ باندې نقصان پریوزي چې سبا بل کم هم جماعت راشي. نو دغه قوتونه چې هغه د ګیلانی او د پیپلز پارټي خلاف راوچت شوی یا اوس د نواز شریف خلاف راوچت شوی دی هغه به بیا راوچتیږي.
مشال ریډیو ته په دې اړه د سپریم کورټ بار پخوانی مشر او وکیل قاضی انور وویل،
نواز شریف د ملک د وخت سره خو آئینی او قانونی وزیر اعظم دی. وزیر اعظم آئین او قانون کې کوزیدو سره دو طریقې دي، یا د هغه ریزاین کی، یا د هغه وفات شي، او یا د هغه باندې نو کانفیډنس ووټ شي. نو دا آئینی او قانونی خو هغه اپوزیشن چې کم ڈیمانڈ کئی آگاہ اخلاقی جواز باندھ کئی چې وزیر اعظم باندھے الزامات تھی آگاہ عسکری قیادت بھی نبیا کو آگاہ ٹینگے دے اور عسکری قیادت نہ بھی ناگی با منٹوں کی بات سب ہوئی چاہ فی الحال خدا سے عسکری عسکری قیادت دانا ہوئی چی دے دے سی
دروان میاشت پلسم نیٹا جے آئی ٹی یا گڈ پلیٹ نیز ڈلی د دو میاشت تیرے دو روز تو خپل رپورٹ پر سپریم کورٹ کی جمع کرے چی پکی وزیر اعظم نواز شریف اور دہاغت کورنی غڑی تورن گرزولی خو حکومتی گون پاکستان مسلم لیگ نن دغه رپورٹ او تورونه مسترد کړي او دای د دوی پر ضد سازش بللې. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري، بشري حقونه څه ته وایي، آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه، آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه، دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لړیو ته غوږیستې اوریدونکو ازو کوټه ته څنګه تاسو په خبرونو کې اهم ورزل چې پاکستان د قومي اسمبلی په حلقه ان 2 شپږم کوټه چاغي باندې زمینی انتخابات د نن سهار رهسه روان دي. د قومي اسمبلی پر دغه چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت العلماء اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند د امیدوارانو ترمنځ د سخت سیالۍ امکان دی. دغه چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی مرستیال مشر عبدالرحیم مندوخیل د مرګ وروسته د مئی په میاشت کې خالی شوی و. د انتخاباتو پر مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي او همداراز پر دې مو لږه شیبه وړاندې له خپل خبریال ایوب ترین سره خبرې کړي دي. راځي چې په ګډه وښو.
دغه انتخابات چې دي د قومي اسمبلی حلقه کوټه چاغي یا ان 2 شپږم ده، او دغه حلقه د کوټه د کوچلاف ونې سي تر چاغي تر تفتان بارډر پورې، او دلته بیا د افغانستان بارډر سره یعنی د پاکستان تر ټولو غټ انتخابي حلقه هم ده. نو په دې کې نن د 7:30 بجو راځي انتخابات یا پولینګ شروع شوی دی، او د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا چې دغه انتخابات یا الیکشن چې دی دا به د مازګر تر 5 بجو پورې روان وي، او تر دمګړي پورې په دې انتخابات یا ټاکنو کې څه ناوړه پېښ نه رامنځته شوي، ځکه چې د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. پولیس لیویز ځای پر ځای کړل شوي دي. د الیکشن کمیشن د بیانې په وینا که چیرې څه ناوړه پېښه رامنځته کېږي نو په هغه صورت کې به د پاکستان فوج هم چمتو وي، او دوی به د ناوړه پېښې د مخنیوي لپاره مطلب عملیات کوي. خو تر دم ګړی پورې په امنیت سره د پولینګ روان دی، او په دې کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، د جمعیت العلماء اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند د کاندیدانو ترمنځ مقابله سخته ده. نو نتیجه چې ده هغه به مازګر ماښام ته راځي.
دا اوس موږ خبریال ایوب ترین چې تاسو معلومات درکول چې د کوټې په قومي اسمبلی 2 شپږم حلقه 2 شپږم باندې زمینی انتخابات روان دي. اوردونکو پر دغه اړه به هم تاسو نور معلومات درکو او کوټه کې پاتې کیږو، خو دلته کې ورسنده مخلو.
I've been waiting for you. Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
مشال لړیو ته غوږیستې اوریدونکو، د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دی چې بلوچستان د دوی د توجه غټ مرکز دی او د سیمې پرمختیا د دوی مقصد دی. دا خبره پرون د پوځ مشر کوټې ته د دورې پر وخت د امنیتي ځواکونو بېلابېلو غونډو ته کړې ده. د پوځ عامه اړیکو د څانګې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې په صوبه کې د فرقه ییز او هدفي وجنو شمېره راکمه شوې ده. نور تفصیل د تورین په دې راپور کې اورو.
د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی دی چې بلوچستان د دوی د توجه غټ مرکز دی، او د ترقۍ په مد کې د صوبې ولس د نور صوبو سره برابرول د دوی لوی مقصد دی. نوموړي دا خبره تېره ورځ د بلوچستان د دورې پر مهال په کوټ کې و بېلابېلو غونډو او دستورو ته کړې ده. پر دې مهال په صوبه کې د امنیت ساتونکو ادارو لخوا د پاکستان د فوج و مشر ته په تفصیل سره بریفینګ ورکول شوی دی. د خبره تېر ماښام په کوټ کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو ادارې ISPR لخوا په جاري سوي او بیان کې سوي ده. د پاکستان د فوج مشر زیاته کړې ده چې د بلوچستان په امنیت ټینګولو او بیا په خاصه توګه د اقتصادي او ټولنیزو هلو ځلو په نتیجه کې په خپله خوښه د فراري ډلو لخوا وسله ښودل او حکومت تسلیمېدل د ستاینې وړ عمل دی. د ایس پی آر په وینا چې د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا د جمعې په ورځ په کوټه کې د جنوبي کمانډ هیډکوارټر او په صوبه کې د سرحدي عسکرو د مرکزي دفتر دوره وکړه. په بریفینګ کې جنرل قمر جاوید باجوا ته وویل شو چې د دوی د هلو ځلو په نتیجه کې په صوبه کې د فرقیزو او هدفي وژنو په پیښو کې په ځانګړې توګه لوی کمښت راغلی دی، چې له امله یې اوس وسلوالې ډلې زیاتره هغه ځایونو په نښه کوي چیرې چې د دوی لپاره هدف اسانه وي. وروسته د فوج مشر په صوبه کې د فوج فرنټیر کور پولیسو او استخباراتي ادارو لخوا د امنیت ټینګولو په خاطر د پورته سو ګامونو ستاینه وکړه او امر یې ورکړی چې دوی دې د وسلوالو ډلو په ضد و خپلو عملیاتو دغه ډول دوام ورکړي.
نو د مشال ریډیو خبریال یو څه چې تاسو ته معلومات درکول، که څه هم دوی ویل چې د پوز چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې هدفي او همداراز نور بریدونه هغه کې کمې راغلي، خو زه تاسو ته وایم چې یوازې په دې وروستیو 15 ورځو کې په بلوچستان کې په یو ځانمرګي برید کې د کل عبدالله ډی پی او ساجد خان مومند وژل شو. همداراز په بل پیښه کې بیا هم په دغه صوبه کې ایس ایس پی مبارک شاه هغه هم په یو هدفي برید کې ووژل شو. مشال ډو ته غوږستې نورو راپورونو ته هم ورزو، خو دلته کې وړاندې مخلو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارٹ ویوز 2013 15,350 او 15,555.
مشال لړیو ته غوږ استوریدونکو زو کورم ایجنسی ته کورم کبالی سیمه کې ځای انتظامیه د غلطا د غیر مقامی خبریالانو او میډیا چینلونو د مالکانو په ورتګ بندیز لګولې ورته ویل شوی چې د حکومتي اجازه‌نامې نه بغیر د سیمې ته سفر نشي کولای. بلخو د سیمې خبریالانو دغه پریکړه غندلې ده او ویلې دي چې په صحافت د بندیزونو لکبله اولس د خپل حقونو نه به برخې پاتې کیږي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال طارق ورزیره کوي.
د کورمه پولیټیکل انتظامی هلته له دورې مخکې غیر مقامی صحافیان او د میډیا مالکانو ته د اجازت اخستو هدایت کړی دی. که څه هم مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق حسن او تحصیلدار محمد ریاض له دې ځان نه خبره خای، خو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ډیو ته ویل دا پریکړه د موجوده حالاتو په تناظر کې د زیارت پورز د لګ او محسوس وخت لپاره شوې ده. هغه ویل کم صحافي او یا میډیا مالک کورمه ته راتلل غواړي د هغه لپاره غوښ د فاټه سیکریټریټ له انفارمیشن ډایرکټر څخه NOC یعنی اجازتنامه اخستل لازمی دی. انتظامی چارواکی زیاته کړه هلته د اجازت نامې په صورت کې به له صحافي او یا میډیا مالک سره پوره تعاون او مرسته کیږي. راپورونو تر مخه تر دغه پریکړې وروسته د جمعې په ورځ د ویټی خیبر نیوز چینل ټیم هلته په چپاري پوسټ له خپل کارمن کړه شوې دی. د نیوز چینل خبريال فضل کریم وايي په چک پوسټ ورته د اول شول چې د نوسینا علاوه هیڅ چاته د کومې دورې اجازه نه ورکول کیږي.
زمونږ چې کوم د خبر نیوز ټیم د پارت اف دی روسي فور زاهد وزیر سره د خپل ټیم ایجنسی کې داخلېدو اجازه ورنکړه.
بلخوا د ټرایبل یونین اف جرنلست پخوانی مشر او صحافي صفدر حیات داوړ وایي له دغه پریکړې سره هلته د صحافیانو کار نور هم محدود شوی دی. صفدر حیات داوړ وایي که حکومت غواړي چې هلته دواړو خواو ته حالات وسرل شي، د خوښي رپورټونه ونه شي، د خلکو پر مسالو خبرې وشي او اصل حقایق مخې ته راشي، نو پر وړاندې به د خاندان ختمول ضروري وي.
او دا اپیل کوو ورته چې دا نه صرف د صحافیانو مسله دی، دا د خلکو خپل حق دی چې دوی ته میډیا رسایي وشي او میډیا ته د دوی رسایي وشي. نو دا پکار دی چې دغه که شوي ویم
صفدر حیات داوړ وای په داسې حال کې چې یو خوا خبر اعلان په نخښه کیږي او دړکی ورکول کیږي او بل خوا ته د حکومت له خوا دغه شان بندیزونه لګیدل هلته په کبالی سیمه کې صحافت نور هم ګران شوی دی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږ استوریدونکو له کورمی زو د وزیرستانیانو ستونزو ته له وزیرستانه به کور شوی خلک وایي د خوست نه لوا د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وزیرستان په زرګونه کورنۍ دی ردی، خو پاکستان حکومت د هغوی د ستنېدو څه انتظام نه کوي او ټولې لارې ورته تړلې پرتې دي. دوی زیاتوي چې د بې کورۍ له کبله د لویو مالي تاوانونو سره هم مخ شوي دي. نور تفصیل د سلاب مسعود په دې راپور کې اورو.
په قطبی سویلی وزیرستان کښې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د افغانستان سرحدي سیمو ته ور اوړېدلي قبایلیون وایي چې د خوست ګلون کیمپ نه علاوه د افغانستان په نورو مختلفو سرحدي سیمو کښې د قطبی سویلی وزیرستان د قبایلیانو په زرګونه کورنۍ پراتې دي د کډوالۍ تنګ تغیر ژوند تېروي. دا قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ سفر تېرېږي او په دا جا دا وقت دوی سا احساسات جذبات لاری. د افغانستان په سیمه لمن کښې موجود د درې قبایلیانو بلبل خان، آباد خان او مدروش خان خبره ته غوږ کښېږدی.
میز څلویر پنځه کوله په بغار تېر کړ. د میز په علاقه کې غیچا ورته وایي، چړغوزي ورته وایي، زرغوزي باغ دي چې میز دا غیچې دا میوه درسي کې پاکړي نه نقصان درې رمشاده په کله دا غوښتنه کې د پاوز د سرلسنه میز دا په غوښتنه کې خپل شاول خپل وطن ته دا ولږي انټری درته وکړو په ډه شي چې میز دا میوه درسي کې زه آباد خان یې میز د افغانستان په لمن کښې پروته یې اکبر اډې نه ولته د خیز سره د میز کار دی په غرمینه کښې پراتې دي. د میز بال باد سوره غرمه وسول میز دا د حکومت نه غوښتنه ده چې میز چې دا څومره وځورېدلي دا د وځورېدلي نور د میز وطن صفا شوی دی میز دا خپل وطن ته ولږي میز دا نور نه ځورېدي. مدروش خان د میز زخمي د میز د مرجنسي کیس بیمور د میز روغ رنځیر په ادب چې ټولې لیارې بلاک د خص لیارې یکه یوه کډوال ته خلاصه کړي د خص ته کډوال ته د میز دا غوښتنه ده چې په صحیح طریقه د میز د انګوره د نونڅه د مرغه پره دا میز ته یوه لیار جوړه کړو ډېر څلوېښت زره کا د پراتې یم.
د دغو قبایلیانو د حاله مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر خبر کړه هغوی څه ځواب راکړه وار وای ځنې
شاول د خلکې انټری شوي دو په هغه کښې د میز د زړې سدګي چې کوم دي هغه او د شاول خلک میز کوشش دغه کړي چې دا د چلغوزۍ والا چې کوم سیزن دی چې دا ته میز د خپل خلکو واپس ورسوي. دوی دا بالکل نه خفه کېږي. سبو نه بل سبو مې د ګورنر سره میټینګ دی انشاءالله که زندګي وه دا خبره او زه په هغې فلور باندې کړم.
دغو قبایلیانو دا هم وویل چې میږه هم د دغې وطن د دغې خاورې اوسېدونکي یو د جنګ په وجه بې کوره بې درکه شوي یو. حکومتي چارو کی دے په خوست کښې د ګلون کیمپ د کډوالو سره سره د میږه د واپس لږدولو بندوبست هم زر کی وکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال لړیو ته غوږ استې اورېدونکو، زو د پېښور یکه غونډ ته هلته کې نادره دفتر ته راتلونکي وایي چې په یاد دفتر کې د بجلۍ اوبو سهولتونه او د ناستې ځای نشته، نو نارینه او زنانه دواړه د ستونزو سره مخ دي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې.
نادرا یا د شناختی کارډونو جوړولو دفتر د یکغون پنډیالی انبار او پړانغار تحصیلونو لپاره جوړ دی چې د ورځې ورته لږو زیات دوه سوه نارینه او زنانه راځي، ولې تر سلو پورې تنانو کار وشي او نور واپس لاړ شي. دې دفتر ته د دانشکول نه راغلی عبدالخالق وایي چې هغه له ډېرو ورځو راځي، کارډ لا هم نه دی جوړ شوی، ولې په دفتر کې ورته کوم سهولت هم نشته.
مونږ بله ورځې راغلي ولته ډېرې ورځې وطنه پیرې راغلي او نننه یم دا ورځ ودې لرالو دې کې هم کار ونه شو. نادرې چې دوه شي یا څه شي به د خلکو ته لږ مشکل دی ډېر زیات او رش دی په دې نادره.
د انځری میاګانو نه راغلی تاج ولی خان وایي چې هغوی په سره غرمه ولاړ دي، سوری نشته او ورته نه ده معلومه چې کارټ داخله به یې وشي او یا نه.
مونږ سار راغلی دلته ورش ډېر بې حسابه زیات دی، نه د پاکي انتظامیا شته، ماشومان ته ډېر تکلیف دی. په دې وجه مونږ د دې انتظامیانو له خواست کوو چې تاسو دې کې لږ بهتري وکړي.
په یاده ودانۍ کې د زراعتو د محکمې ټریکټرې، ټرالۍ او نور اوزارونه هم موجود وي چې د نادره په دفتر د زراعتو د محکمې چارواکي هم خفه دي او دوی غوښتنه کوي چې باید د شناختي کارونو دفتر د کوم بل ته انتقال شي. د زراعتو د محکمې فیلډ اسسټنټ ارشد خان وایي
د دې 1420 رجسٹر فارمر زمیدار دي، دا د زمیدارو ذاتی سنټر دی. تما ته وخی زه تا خپل سٹور ته بوزم، زه په ګودام کې ناستیم، زما د ناستې ځای نشته دی. سره تخمونه را سره پراته دي، پاغه 1420 زمیدارو کې چې شل کسم راشي تا سره د ناستې ځای نه دی بچر ته ځي. مونږ ګورنمنټ ته اپیل دی چې مهرباني وکړي نادره له داسې ځای ورکړي چې هغه سیف وي.
د نادره د چارواکو سره د رابطو په وخت هغوی وویل چې هغوی د اوبو، بجلی او د ناستې ځای لپاره پولیټیکل انتظامی چارواکو نه علاوه حکومتي غړو ته هم بیا بیا ویلي، خو لا یې هم دغه ستونزه نه ده هواره کړې. دوی زیاته کړه چې د هغوی عمله پوره ده او د څلورو وړو تحصیلونو ولس لپاره یې خپله ورځ هم مقرره کړې، خو بیا هم ولس هره ورځ راځي. دوی وایي چې که چیرې د دغه تحصیلونو مالکانو د پولیټیکل انتظامی سره خبرې وکړي، نو هغوی ورته د موبایل یا ګرځنده نادره دفتر سرویس یا نظام هم شروع کولی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
مشال لاډو ته وګ استودن خو لګ شبکې یو نیو بجې کېدون کې د مجید بابر هم سټوډیو ترغلی، نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډی سو.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډي ام ای وایي چې په تیرو دریو هفتو کې د پشکال د بارانونو سیلابونو له امله په دغه هیواد کې اویا کسان وژل شوي او 110 نور ژوبل دي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري عابد سعید د یو شمیر قبایلي سیمو د پولیټیکل چارواکو د تبادلو حکم کړی دی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې د کرمسخیلو قبیلی شپېته کسان تر اوسه پورې د اف سی آر د اجتماعي ذمهوارۍ د قانون تر مخه د دوی په ولکه کې دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د حج لپاره به سعودي عرب ته پروازونه د رواني میاشتې په 23 نیټه پیل شي او د راتلونکي میاشتې 26 نیټې پورې به دا لړۍ جاري وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مړ شوي مشر سیاستوال عبدالرحیم مندوخیل د قومي اسمبلۍ په 218 خالي شوي څوکۍ ټاکنې نن کیږي. د کوټې چاغي په دې حلقه د وټونو اچولو عمل سحر راهیسې روان دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې بلوچستان د دوی د توجه لوی مرکز دی او د ترقۍ په مد کې د صوبې ولس د نورو شوبو سره برابرول د دوی لوی مقصد دی. د امریکا د دفاع وزارت تېره ورځ ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش مشر په کونړ ولایت کې په هوایي بریدونو کې ووژل شو. د یاد وزارت ویاندي ډانا وایټ پرون وویل امریکایي ځواکونو د تېرې نهې په ورځ په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت امیر ابو سید د دې ډلې په مرکز په هوایي حملو کې ووژلو. روس خبرداري کړی دی چې په امریکا کې د دوی کوم سفارتي ودانۍ ضبط شوی د هغې د واپسې په لړ کې به د امریکا هیڅ شرط ونه مني. د کرملین لخوا دا خبرداري پس له هغې رامنځته شو چې امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په خبرو کې د ښاغلي ټرمپ یو سلاکار ویلي وو چې د روس د ضبط شوي سفارتي ودانۍ واپسي په جنوب مغربي شام کې د امریکا او روس ترمنځ شوي د ډزبندۍ معاهدې کامیابۍ سره مشروطه ده.
د مجید بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، سم له جمله سره سم وار رسیدلې د اونیزې خبرونې سندرې جادوګرې. د نن په سندرې جادوګرې خبرونه کې د سندرغاړي فرزانی ژوند فن په اړه حال درکو او یو څو سندرې به هم در خبرو. د خبرونې کوربا هارون باچا دی.
سړی مشای زه هارون بچایم او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د سندرغاړې فرزانه یو شمیر سندرې ورو د هغه د ژوند او هنر له حاله خبرې کو. فرزانه د پیښور یو له نومیالیو سندرغاړو یادیږي چې د پاکستان رادیو ټلویزیون لپاره یې سندرې ویلي او تر څنګ یې یو د پام وړ شمیر کیسټونه هم مارکیټ ته ورکړي دي. فرزانه هغه وخت چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې ښه وزلیدا واده وکړل او تر هغه وروسته یې سندرې ونه ویلې، خو هغه چې ویلي ښایي تر ډېره وخته د پښتو موسیقۍ مینوالو له حافظې و نه وځي. سندرغاړی گلزار علم چې فرزانه پیژنی او جوړه سندرې هم ورسره ویلي وایي هغه اصلا د افغانستان د ننګرهار ولایت وه چې کورنۍ یې پېښور ته کډه او هم هلته میشته شوې وه. گلزار علم زیاتوي فرزانې پیل د کیسټونو له ثبتولو او خپرولو وکړ او وروسته بیا په پېښور کې د پاکستان دولتي راډیو ته ولاړه.
لارې چې کوم حمید نومېدو دا راغلی د بار وطن نه زما په فکر ننګرهار نه راغلی و نکاکشالو سره دی خو یو ځای دی دلته اوسېدل بیا دا آواز یې خو نو بیا سندرې شروع دي زما په خیال چې دغه نه کړې وه د کیسټو نه کړې وه بیا ریډیو ټي وي ته هم زموږ په وړاندې راغلی وه. وړومبی سندرې په ریډیو کې دا وه چې فوکلور سندره ده سړی اوبر وړم مازیګر دی کې نه دی اته کې مور زما منګې سندره مشهور شو بیا ټلویزیون ته چې راغله نو لومبی پروګرام زما په خیال چې وږمې پروګرام وغالباً بل څو خو بس فرمان الله جان راته یادېږي چې هغه پروڈیوسر وو او هغې سره پروګرام کړی و بیا ما هم ورسره پروګرامونه په ټلویزیون کې وکړل.
پسترگو کے دیو بل نہ سلام اخلو زو جانا
زو جانا پسر دنی جنیل جا اخلو زو جانا
د گلزار علم او فرزانی په وازونو مو د رحمت شاه سائل شعر واورید. گلزار علم وای د او ځینو هنرپال ملګری فرزانه د ترازی کړه چې د وخت د خو شاعرانو شعرونه وای او د خپل هنر معیار لوړ کړي. د زیاتوی د دوی هڅو رنگ راوړل کیسټ جوړ شو تر خلکو ورسید او غوي خوخ هم کړ.
تواسو د دې خو سور کې واخ دغه خو د بل مرغ شایری چې کوم دی نو دی به کوم ویله په 60 کې نو هغه د مرغ معیاري ونه نو بیا زما سره ډېر نږدې تک راته وو نو بیا ساحل صاحب او ما چې کوم دی نو دا سوچ فکر وکړو چې دا اواز ډېر زیات ښه اواز دی او چې هغه به څنګه دې طرف ته دا را اړو که نه نو دې ته پر موږ د شاعرۍ یو انتخاب هم وکړو او دې سره م خبره وکړله د دې تعلیم نو نو هغه شاعري م ورته ورکړله او دې تقریبا زما په خیال میاشت کې ما چې دې یاده کړه ترزونه چې کوم دی نو هغه مسود علي حیدر څه جوړ کړي وو څه چې کوم دی نو فوک هم پکې څه یو صوفي نو هغه م ورته ریکارډ کړل او هغه م ورته په کور کې پرېښودل نو تقریبا زما په خیال یو میاشت نیمه پس موږ د کیسټ چې هغه کې د ساحل صاحب شاعري وه د هدایت الله ګل پکې ډېره ښه شاعري وه څه پکې فوک لور وه د دوبار بنه کرم د سیند د غاړې ګلونه نو هغه کیسټ موږ ریکارډ کړو او خلکو ښه هم کړو
راشدار مان د گل موسم دے یار خبر کی چنن راشدار مان د گل موسم دے
پیو لاس کے میں غان ٹول دے پبل لاس کے نشان شم دے پیو لاس کے میں غان ٹول دے پبل لاس کے نشان شم دے
یار خبر کی چنن راشدار مان د گل موسم دے یار خبر کی چنن راشدار مان د گل موسم دے قسم دے زما تا سر اقرار دے زما ستا پسر قسم دے
پیو لاس کے میں غان ٹول دے پبل لاس کے میں شر شم دے پیو لاس کے میں غان ٹول دے پبل لاس کے میں شر شم دے
سد چم دے داما شرستا سد باندھے دا کیا مچتا سد چم دے
پیو لاس کے میں غان ٹول دے پبل لاس کے میں شر شم دے پیو لاس کے میں غان ٹول دے پبل لاس کے میں شر شم دے
فرزانه او گلزار عالم د جوړه سندره له البمه مو دغه بل سندره هم اوریده. گلزار عالم وای پر هغه نیوکو سربیره چې د هنر مینوالو له وی خزینه سندرغاله سره د جوړه سندرو ویلو لپاره پر د کولې دغه البم په اولس کې خورا زیات مقبول شو. د گلزار عالم په خبره د دغه البم سندره پیښور رادیو هم خبرولې او دوی دواړو تر هغه وروسته د پیښور ټی وی او همدارز رادیو لپاره یو شمیر خبرګې سندره وویلې.
خلق اعتراض شروع کو چی گلزار عالم چی گم دین صدری ویل شروع کر دا یو غټه مسله لنجا وا بار حل بیم چی گم دین خبرې مانو بے کړی وی نو چی په مزه مزه خلق ور دلی دین وا کی سل کی شاعری را خو نو خلق فخرو اتی سر دا شاعری نو پاتو ترجمه هم دسیو بیا پر ریډیو کې به مستقل چې کوم دین دین یو دوه درې سندرې به ریډیو کې خبرو نه بچ کوم دین دا باقاعده نشر کیږي بس کې صرف خلکو خوښ کو ډېر زیات په ټی وی کې پر ریډیو کې بلا سندرې یو ځای بیا نه پسې کاټ کړي دي او پروګرامونه هم کړي دي
د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه ته غوږی چې داونه پکې د سندرغاله فرزانه مشهور سندری او د غیر ژوند او هنر په اړه معلومات اوري سندرغاله گلزار عالم چې فرزانه پیژني او یو ځای سندری ورسره ویلي وایي د غختل فرزانه سره دویم البم هم جوړ کی خو په خبره چې هغه واده وکړ او په کور کې نه ول شو گلزار عالم په خوشینه سره وایي تر فرزانه مخکې یو شمیر نور خزینه وازونه هم لدی وجه غلی شول چې هغه سندرغاړو مرمنو ته تر واده ورسته د خپل هنر جاری ساتلو اجازه ورنکړل شو
نور شهري مونږه غوندول چې دا یو کیسټ بل ریکارډ کو سم مو د پس فرزانه ته کورونی مشکلات شو بیا سیمونو کې سندرې ریکارډ کړی دي او ټول خلکو به دا خبره کوله زموږ سندرغاړو هم موسیقارانو هم چی دا به د ګلنار بیګم بخیر چې کوم نیو دا غیزه بنی سی چې په आवाज ډیر خوشو نو د دې په کې د واده د غور شو نو هغه واده د وژنې زیغه د هنر جون شو ما په سندم رو دا خو زمونږ ملګری او د لطیف را لري خمو ملګری او د وری نو نو په دې دورو روډ باندې ورنه دي دا د دوه خزیمه کې مې زه درې مخه زده نور بہتل هغه قسم د سوز یا هنر ته نه پرې خدا بلکې هغه سو وخت کې ټي وي ته تلې هم چې دا دې دا سندرې چې کوم په ټي وي به خودلې چې دا دې بندې کړې شي بھارت بس زمونږ بدقسمتی ده زمونږ د پښتنو چې ډېر ښه آوازونه دینه وړاندې هم چې کوم دي نو هغه دغسې چې په کور شوي دي ودونه کړي دي نو هغه بیا هنر ته نه دي راغلي بس هغه هنر یې ممتازه ځای پاتې شوی دی.
زارالم وای فرزانه ل زرین نومیوه سندرغالی سره یو د پام وړ شمیر کیسټونه جوړ کړي چې د خبره په ولس کې مقبول شوی اهم دي. د زیاتوی فرزانه د خپل هنري سفر پیل په میدانی پروګرامونو او تماشو کې د وی نڅاګر په توګه کړو خو چې غږ یې خلکو زیات خوښ کړ نو د نڅا پرې خو ده.
اوس هم د دې تصویر کې په دې مثلونو کې په مرګرو کې هغه د دې کیسټ زیات مشهور شوی زرین سره وی زرین هم یو سندرغاړی و اولسی هغه چې کوم دی نو هغه د بر وطن زما په خیال او دغه کیسټو ډېر مقبولیت موندلی او ډېرې به خلکو په شوق باندې اورېدې. زرین فرزانه د دې مور اصل کې د نصاب د دې مور کوله که نه په محفلونو کې به دا بیا چې کله دا رالوی شو نو د آواز خو ښه و نه هغوی خو ظاهره خبره ده پلار یې هم دغه و هارمونیم به غږولو پلار یې حمید نو دا چې کوم دی نو ډومبې خو مونږ ټول پښتانه چې کوم د طبقه ده زمونږ دا ټول د غربت سره مخ ده بده سلاله چاره خو نه وي نو مجبورا یو پلار راپاسېږي او جوړ باندې ده دغه کې خو د دې آواز خو نو بیا په دې سندرې شروع کړې ده د دې آواز خو نو دا هغه شوه خلکو کې مقبولیت وموندو نو بیا سیدی بیا نکولو بیا خدا ریڈیو ترالا ٹی وی ترالا نو زیادہ خبر دے بیا سڑے چکم دینو ہر سڑے خی طرف تا کوشش کی
اوردونکو د مشال رادیو په سندرې جادوګری خبرونه کې مداو نه د سندرغاړې فرزانې مشهوري سندرې او د غې د ژوند او هنر په اړه معلومات ووریدل. د خبرونه وخت پات رسیدي. د فرزانې یو بل سندره دروروم او ورسره ز هارون بچا اجازه هم در نغواړم په مخامخه.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.